فریدا سیفی دا ځل دوه حکایتونه را اوروي. لومړی حکایت د هند د خلکو د تخیل یو ښکلی مثال دی، او دویم حکایت مو د کامیاب ژوندانه په یو لوی راز پوهوي.
د چرک چل. د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول، او ځینو خو به د ملامتۍ ګوتنۍ غلمرته نیوله. دغه شي لمر سخت وقهراوه، دنیا ته یې شا واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتې او زارۍ ورته وکړې چې راستون شه، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاکه، لمر ته یې واستاو. چرګ چې د لمر کور ته ورغې، د دنیا د خلکو مشکلات یې ورواورول. د یخنۍ ورته وویل او د تورې ترګمۍ ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده، خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نېغې ورته ځواب ورکړ، له دې ځایه به ونه خوځم، پل به در وانه خلم، همداسې خیې. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خدا شو چې ځمکه ته به په تکه توره تیاره کې ورځم، او راته پټ ګیدړ به مې ژوندې تر ستوني تېروي. لمر ورته وویل، ما ورخطا کېږه، خدای مهربانه دی. او چرګ ورته وویل، لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې یوازې مې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان را ورسوه. لمر ورته سر وخوځاوه، ډاډی ورکړ، او چرګ چې څنګه د لمر له کوره راووت، اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول اسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او له ګیدړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي، لمر د هغه د ژغورلو په نیت له کوره راوځي. کرۍ ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي. پاچا ته چا دوه وړوکي بازان راوړل. پاچا بازان میر شکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز ښکار ته چمتو شو، خو بل نه. پاچا میر شکار ته وویل، دا بل ولې؟ میر شکار ځواب ورکړ، صاحب، هیڅ نشوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوه، په هماغه ځای ناست دی، نخوزی. پاچا د دربار طبیب راوباله چې باز ماینه کړي. طبیب د باز لماینه کولو وروسته وویل، صاحب، روغ رمټ دی. پاچا مختلف کسان ورته راوبلل چې باز الوتو ته تیار کړي، او یا لک تر لګه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي. خدا غوټه هیڅ شانه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتو او ښکار کولو ته چمتو کړ، لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوت راغلی دی. پاچا وویل، دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل، د بازانو تجربه دی لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل، نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه، نو باز دې څنګه الوت ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل، په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په آسانه طریقه خندا ورغله، یو موټ طلاوې ورکړې، او بوډا زیاته کړه، هغه څوک چې د ناست ځای ولري تل ګمان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده، یو بل موټ تلاوی هم ورکړي. بوډا له دربار ډیر خوشاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل، موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړي وي په دې نه پوهیږو چې وزر لرو.
درمنو اوریدونکو، د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې دا ځل د روسي لیکوال او مفکر تولستوی په ژوند، آثارو او افکارو باندې د استاد نجیب منلی خبري اورئ. استاد نجیب منلی یو وخت ملوستیو، ګمان کوم سامرست موام ویلیو، د انګلستان ډیر مشهور لیکوال دی، شلمی پیړی ناول لیکونکی، داستان لیکونکی. هغه ویلیو وای په دنیا کې تر ټولو لوی ناول لیکونکی بالزاک دی د فرانسې، خو د دنیا تر ټولو لوی ناول تولستوی لیکلی دی، جګړه او سوله، چې له نیکه مرغه په پښتو هم ژباړل سوی ده. نو څنګه د دنیا په تر ټولو لوی ناول لیکونکي خبرې کوي د موام په قول، او که په هغه چا خبرې کوي چې تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی؟
دا ځل به په هغه چا خبرې وکړو چې دنیا تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی.
یعنی له دې موام له دې خبرې سره تاسې هم موافق یاست؟
زه له دې خبرې سره موافق یم. فکر کوم چې دغه ارزونه ډېره بې ځایه نه ده. غزنفر صاحب، موږ چې په دې لړۍ کې د ځینو کسانو په آثارو باندې او په ژوند باندې خبرې کوو، له بده مرغه د اکثرو آثار په پښتو کې نشته، او مونږ په داسې شیانو خبرې کوو چې زموږ پښتانه اورېدونکي ورته لاسرسی نه لري. مګر له نیکه مرغه نننۍ موضوع لیف نیکولایویچ تولستوی او د هغه ډېر مهم اثر جګړه او سوله هغه څه دي چې په دې وروستیو وختونو کې د پښتو ادب لمن ته ورننوتی دي. زمونږ ستر لیکوال، شاعر، نقاد او ادب پوه استاد لطیف بهاند جګړه او سوله په څلورو ټکو کې ژباړلې ده، او په ډېر ماهرانه او خوږ پښتو سره ژباړلې. لیف نیکولایویچ تولستوی 1828 کال کې زیږیدلی دی په روسیه کې، د یوې اشرفي کورنۍ سره ارتباط لري. دی له 1889 چې مور یې مړه شوه، او بیا په ماشومتوب کې په 9 کلنۍ کې پلار هم مړ شو، نو د ده تربیت د ده تره کړې ده. او د روسیې د اشرفي ټولنې د غوښتنو سره سم د خو مکتبونو ته تللی دی. خو د ده د ماشومتوب کیسې چې اورو، د کوشش کوي چې د خپلو خوارو ملګرو سره، د خپلو دیقانانو سره یو ځای ووسي.
ان په ماشومتوب کې له دغه عادتونو،
ماشومتوب کې هغوی سره غواړي چې لوبې وکړي، هغوی سره غواړي چې وګرځي، مګر ټولنیز تفاوت ورته ډېر څرګند دی. پوهېږي چې یو څه شته چې دی د ورور نه بېلوي، او د دې نه دی رنځېږي. زده کړې هم ډېرې مزهدارې نه دي، په مکتب په دوره کې هم ډېر ښه شاګرد نه دی، او بیا چې پوهنتون ته ځي د ختیځو ژبو په پوهنځي کې محصل کېږي او غواړي چې بیا ډیپلومات شي، ډېر زر د زده کړې زړه وهي، کوشش کوي چې حقوق ولولي، هلته هم چندان ښه نه بریالی کېږي. نو زده کړې داسې نیمګړې او نیمه خوا غوندې دي، خو بیا هم فکرونه ورسره دي، چورتونه وهي، یو خپل دنیا لري. په 1855 کال کې د عسکری ته ځي. په دغه وخت کې د کریمی په سیمه کې
منظور هم دی چې منصبدار کیږي که نه؟
منصبدار کیږي. د کریمی په سیمه کې چې د توري بهیر په غاړه پرته ده، جنگ روان دی.
د تزاري روسي او د عثمانيانو ترمنځ،
د تزاري روسي او د عثمانيانو، فرانسويانو او برتانويانو د اتحاد ترمنځ، او د ورزي په دغه جنگ کې صاحب منصب دی، جنگ کې خزرور جنگ کې، په دې جنگ کې د روسي د جنگونو یو ډیره مهمه واقعه چې هغه د سیباستوپول د ښار محاصره او بیا ماتېدل دي واقع کیږي. سیباستوپول ښار یو لس میاشتې محاصره کیږي، د 1855 کال د اکتوبر نه د 1855 کال تر سپتمبر پورې کې اشتباه مې نه کړي، یو لس میاشتې د سیباستوپول ښار محاصره کې دی، او دا ډیره شدیده محاصره ده. په دغه محاصره کې دی د انساني قهرمانیو او د انساني بدبختیو ډیر انځورونه ګوري. په دې جګړه کې د متحدینو لخوا، یعنی د عثمانیانو، فرانسویانو، برتانویانو لخوا، تقریبا 50,000 کسان مړه او زخمیان لري په دې اولس میاشتو کې، او د روسیې لخوا 40,000، ډیر زیات مخلوق دی چې د دوی زحمتونه دوی ګوري، د دوی ستونزې ګوري، د دوی قهرمانۍ ګوري، د دوی ویرې ګوري. او دا په ځینو کیسو کې چې د سیباستوپول کیسې ورته وایي، درې کیسې په دې کې دی ته انځوروي. هغه وخت د ملکې هم دغه کیسې ډېرې زیاتې خوښېږي او ډېرې زیات ترې متاثره کیږي.
ملکه د مطلب
د څار مېرمن. تولستوی خپلې لومړۍ لیکنې په 1852 کال کې خپل د ماشومتوب کیسې لیکلې دي، د ماشومتوب په نامه، چې ډېر زیات د خلکو خوښ شوی دی او استقبال یې شوی دی. او د دې کتاب استقبال چې وشو، د انتظار نه درلود چې به استقبال شي، خو شدید استقبال یې وشو. نو د هغې په دوام باندې د بیا د خپل تنکي زلمیتوب او د ځوانۍ کیسې هم ولیکلې، چې د تنکي زلمیتوب دوره یې په 1855 کال کې او د ځوانۍ کیسې په 1855 کال کې لیکلې دي. د سیباستوپول کیسې هم 1855 کال کې خپرې شوې دي. او د همدغه 1855 کال په نومبر کې د قاصد په حیث باندې سن پیټرسبورګ ته لیږل کیږي. سن پیټرسبورګ چې بیا وخت کې لینینګراد شو، او اوس بیرته سن پیټرسبورګ شوی دی، د روسیې دویم پایتخت و، ډېر مهم ښار و. هلته د قاصد په حیث لیږل کیږي، او دلته د ډېرو کسانو سره ګوري، خصوصا د ایوان تورګینیف سره ګوري.
مشهور لیکوال
دی، او تورګینیف دی د سن پیټرسبورګ د لیکوالو د ټولنې سره آشنا کوي، او هلته د فرهنګي ټولنو سره د پتماس کې کیږي.
استاد منلی ډیر لوی نقاد د شلمې پیړۍ چې روسای هم دی، په اصل کې د ځی امریکې ته نابوکوف دغه یو کتاب مالوس غلی کړی وو، وایي په دې روسي ناول لیکونکو کې د تخنیک په لحاظ تر ټولو ماهر سړی همدا تورګینیف دی. یعنی دی هغه تر ټولو ماهر سړی نه ګڼي د سایوس کې یا تولستوی، هلته چې شهرت د دوی ډیر زیات دی. نو ما منظور دا و چې دی له داسې یو چا سره پیژني چې په ادبي لحاظ ډیر لوی مقام لري.
تورګینیف په ادبي لحاظ ډیر لوی مقام لري. د تورګینیف سبک او سټایل چې دی، هغه څوک چې زموږ په ادبیاتو کې یو خبره کوي چې دوران ساز سبک لري یا دوران ساز حیثیت لري. تورګینیف د روسي په ادبیاتو کې همدغسې یو نقش لري، چې نه یوازې دا چې د روسی لیکوالو د پاره د الهام منبع ګرځي، د فرانسې، د آلمان، د انګلستان د لیکوال د پاره هم د الهام یو منبع ده، او د تورګینیف لیکنې په ټول باندې تاثیر کوي. په 1855 کال کې، یعنی دوه کاله د سن پیټرسبورګ د سفر نه وروسته، د ایزي پاریس ته
تولستوی
او په پاریس کې د ډیرو لیکوالو سره ګوري، خو تر ټولو مهم ملاقات یې د پرودون سره دی. پرودون د فرانسې د سوسیالیزم بنسټ خودون کې دی، هغه څوک دی چې د اشتراکي نظریې او په ټولنه کې د مساوات د نظریې لپاره لیکل کوي، او ډیر مؤثر لیکوال دی، مؤثر فیلسوف دی، مؤثر سیاست پوه دی. تولستوی د ده سره ګوري، او د تولستوی فکر د پرودون د اثر نه هم ډیر سخت متاثره کیږي.
استاد منلی دی پرودون په یسه کې به مارکسستان وویل چې د سوسیالیستي افکار لرل، خو د افکار د سوسیالیزم علمي نه وو. د دې دوی استلاو د دې مارکسستانو، او کله چې تړې دي تولستوی هغه د طبقاتي برابرۍ پیسې کې له خوارانو سره د همدردی پیسې کې نظریات ولی، نو تړې راهدې نظریات چې دي اخلاقی جنبه لري، خو د سیو سیستماتیک لار نه لري لکه مارکسستانو چې ورته لرله. نو د دې درک هم سره ویلې چې دی له پرودون ډېر متاثر سره دی.
د پرودون متاثر دی، خو د هغه وخت فضا هم همدغه سی و. ویکتور هوګو هم د سولې د پاره، د بشریت د پاره، د مساوات د پاره ډیر څه کړی دي، مګر د مذهبي فکر په چوکاټ کې کړی دی. تورستوی هم ډیر مذهبي سړی دی، مګر په عین حال کې چې مذهبي دی، د اورتودوکس کلیسا چې په روسیا کې حاکمه کلیسا ده، تنگ چوکاټ د ده لپاره کافي نه دی.
دی چې پاریس ته ځي، نو تاسو چې دا کال یاد کو، اووه پنځوسم کال مې یاد کو،
اووه پنځوسم کال،
نو پاریس باندې دی نه ویشت کلن و. څنګه دغه د کلیسا سره چې دی کوم فکري جنجالونه لري که نه، یا کلیسا ته په یو بل نظر ګوري، دا بیا د دغو کلونو خبرې دي که نه وروسته وروسته بیا د ده په ژوند کې راپېښېږي؟
دا وروسته د ده په ژوند کې پېښېږي. سرچینه یې طبعا همدغه وختونه نه ده، او د ده فکرونه په دغه وخت کې پېژندل شوي فکرونه دی، منل شوی لیکوال دی په دغه وخت کې. بیرته د پاریس سفر نه چې راځي سویس ته ځي، او په سویس کې هم د ډېرو لیکوالو سره ګوري. البته اصلي بانه یې د خپلې کورنۍ د غړو د خپلې ترور لیدل دي، خو هلته هم د ډېرو کسانو سره ګوري. او بیا دوه کاله وروسته شاوخوا په شپېتم کال کې یو بل سفر کوي چې په هغه کې المان ته ځي، د اروپا نورو هېوادونو ته ځي، او هلته هم ډېرو کسانو سره مخامخ کیږي. په 1918 کال کې په د روسیې په تاریخ کې یوه ډېره مهمه پېښه کیږي. په دغه وخت کې په روسیه کې یو نظام حاکم دی چې هغې ته د سرواژ نظام وایي. سرواژ داسې یو نظام دی چې دهقان د ځمکې سره تړلی دی، د ځمکې سره یو ځای خرڅېږي، د ځمکې سره یو ځای په ګروۍ ورکول کیږي، او ډېر سخت تر استثمار لاندې، هیڅ حق نه لري، هیڅ ملکیت نه لري.
وبښه، یعنی غلام نه ده له هغه کوم شي ته چې غلام وایو، چې بادار کولی سي چې فرزندی وپلوري په بل چا باندې که نه، خو د خپل مځکه دی نه شي پرېښودلی.
غلام نه دی، خپل مځکه نه شي پرېښودلی، او که چېرته خپل مځکه پرېږدي د نورو ستونزو سره مواجه کیږي، او که چېرته مځکه خرڅېږي دی په اتوماتیک ډول ورسره خرڅېږي.
لکه مونږ چې فرض مځکه خرڅوو، اوبه ورسره خرڅوو،
اوبه ورسره خرڅوو، دغسې په روسیه کې د ځمکې سره دهقان هم خرڅېږي. خپله تولستوی د خپلو سروانو سره ډېر انساني برخورد کوي، او حتی کله کله د هغوی د آزادولو هڅه هم کوي. او په 1918 کال کې چې د څار د فرمان په اساس سرواژ په روسیه کې د منځه ځي، نو تولستوی په دې باندې ډېر خوشحاله دی، مګر په عین وخت کې د سره یو تشویش دی. هسې نه چې دغه انقلابی عمل په روسیه کې د اجتماعي ګډوډیو سبب شي.
وبښه، ما لوستي وو چې د ده چې کومه مځکه وه خپله، البته وروسته یې بیا نور مځکه هم اخیستې وه، 16000 جریبو ته رسېده. له دې نه بیا داسې معلومیږي چې په عین حال کې چې دی چون اشرافي سړی دی، که له غریبانو سره ډېره مینه هم لري، خو د اشرافو تشویشونه هم ورته مهمه دي. نو
د اشرافو تشویشونه هم ورته مهمه دي، او دی په خپله هم د همدغه تضاد سره ټول عمر لاسو ګریوان دی، چې له یوې خوا انساني فکرونه لري، بشردوستانه فکرونه لري، او له بلې خوا نه غواړي چې خپل بچي د لوږې سره مخامخ شي، د سختۍ سره مخامخ شي، د غریبۍ سره مخامخ شي. نو هم غواړي چې د هغوی امتیاز وساتي، او هم غواړي چې خپل بشردوستانه افکار په ټولنه کې منعکس کړي. نو دا د ده د ژوند تازه ده چې تر پایه پورې ورسره دی. په 1918 کال کې د 40 کلن دی مین کیږي. په خپلو یادښتونو کې لیکي چې زه کنډاس احمق مین شوم. د خپل ځان په اړه باندې دی وایي: زه بدرنګ یم، د خپلو لاسونو نه ماهر نه یم، چټل یم، اشرافي خوینه مې نه زده، زه اسانه پقاریږم، د خلکو سره بد چلند کوم، ډېر خودخوا یم، د بل چا زغم را سره نشته، او د یو ماشوم غوندې شرمګیر یم.
استاد منلی، دغه بد چلند پیسه کې خو بې سړی وایي چې له ځان سره یې په حقیقت کې ډېره سخت ګیري کوله په اصطلاح، خو دا نور خویونه او دا نور نښې خو یو څه پکې وې.
دی دوام ورکوي: زه ناپوه یم، هغه څه مې چې زده دي اخوا دې خوا مې زده کړي دي، او هغه هم په ناکامله توګه. خو یو شی چې ما ته تر ټولو ډېر مهم دی، تر ټولو ډېره مینه ورسره لرم، هغه شهرت دی. زه دومره د شهرت سره علاقه لرم چې که چیرته د مشهورېدلو او د خسړیتوب تر منځه انتخاب راته څوک پرېږدي، زه به مشهورېدل خوښ کړم. دا د ده د ځان په باره کې قضاوت دی، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ډېر دغه خوینه په ده کې شته. شهرت سره علاقه لري، شتمنۍ سره علاقه لري، نه یې د خپلو طبقاتي سیالانو سره لګېږي، او نه د دغو طبقاتي امتیازونو د لرلو په اساس کولی شي چې د خوارې طبقې یو رښتینی مل وګڼل شي. نو دا ټوله خبر پکې شته. خو په دغه حالاتو کې چې دی د ژوند سره په جنگ کې دی، دی بالاخره یو بل تضاد هم لري چې مذهبي فکر لري، بد اخلاقي نه خوښیږي، ناروا ارتباطات نه خوښیږي. په روسیه کې هغه وخت کې دا شان شته، خو دی ځان د ناروا ارتباطات نه ساتي، او په 40 کلنۍ کې بالاخره د خپلو طبیعي تمایلاتو او د خپلو اخلاقي مجبوریتونو په اساس دې ته زړه کوي چې مین شي او واده وکړي.
لامغه نجلۍ سره واده کوي چې دی پې مینېږي،
او د هغې نه ګومان کوم چې ډیر لس اولادونه پیدا کوي چې څه یې په ماشومتوب کې مړي او څه لویږي. د تولستوی تر ټولو مهم اثر لکه تاسو ورته اشاره وکړله جګړه او سوله ده. دا اثر د 1308 او 1308 کال تر منځ لیکل شوی دی،
یعنی 10 کلنۍ کې پیلای نه
وو. او په دې اثر کې د خپلو تجربو په رڼا کې،
هغه جنگي تجربه،
د جنگي تجربه په رڼا کې د ناپلیونی جنگونو یو تاریخ لیکي. ناپلیونی جنگونه یا د ناپلیون جګړې هغه جګړې دي چې د فرانسې امپراتور ناپلیون د فرانسې د انقلاب نه وروسته د انقلابی مفکورو د خبرولو په نامه په اروپا کې پیل کړی دي، او ټول اروپا دغه د امپراتورۍ یو برخه ګرځي تر روسیې پورې رسیږي، او په روسیې کې د ډېرې سختې مات سره مواجه کیږي. البته مشهوره خبره ده چې ناپلیون روسی جنرالانو نه دی مات کړی، په روسیې کې جنرال ژمی مات کړی دی، د روسیې یخنۍ مات کړی دی.
استاد منل، ناپلیون د 19مې پیړۍ په سر سر کې هغه ته لاړه مسکو ته، روسیې باندې حمله وکړه او بیا پکې ناکام شو. او تاسو ویل چې تولستوی په 1828 کال کې پیدا وو، یعنی مطلب دا دی چې دی کله ماشوم وو نو د دوی پلرونو به د دې جنگ کیسې ورته کولې. یو نسل فاصله و دیده او د دې جنگ ترمنځ،
د جنگ مستقیم شاهد نه دی، مګر د جنگ د پیخو مستقیم اغیز پېښته، ځکه چې هغه کسان چې په دغه جنگ کې زوریدل دي ټول حاضر دي او د تکیسه کولای شي. د جنگ دوران یو نخ نه خانی لا هم لیکل کیږي په وخت کې د ماشوم دی، او د ناپلیون شخصیت، د ناپلیون جګړه، د ناپلیون تاریخ د اروپا په ټولو هیوادونو کې یو ځانګړی ځای لري. نو د هر لحاظ که څه هم په دغه وخت کې د نشته، مګر د ماشوم توپ کې د ناپلیونی جنگونو کیسې ډېرې
مشهور دي، توجه جلب
دي، ورځي کیسې دي، او د قهرمانیو کیسې دي. د خپل هم چې په سبستوپول کې یو رسمیشت محاصره تیری او د دومره ستونزو سره مخ کیږي، طبي خبره چې ډېر قهرمانی د حمله دي لیدي. نو د تولستوی د پاره ډېر مهم ټکی زما په نظر دا دی چې د انسان سره مینه لري، او په هر ځای کې د انسان د خو او بدو د اوج صحنه ورته په سترګو کې ودرېږي. نو د دغو دواړو تضادونو ترمنځ چې د هم ورسره مینه لري، هم پکې ښه ګوري، هم پکې بد ګوري، هم لکه څنګه چې د ځان په باره کې وایي د خسړیتوب په نسبت شهرت ورته مهم دی، د غریبانو سره دوستي لري مګر په لشتمنی هم نشي ایرولی، دا ټول دغه تضادونه دي چې د ته یو بل فکر ورکوي. نو سوله او جګړه لومړی د پورسپانو کې خبريږي، په اخبارونو کې خبريږي څلور کاله، او په اخر کې چې د خپل ناشر سره یو ستونزه پیدا کوي باید کتاب باندې خبري. بل کتاب د چ ډیر مهم کتاب دی، د انا کرینینا په نوم باندې یو داستان دی، یو ناول دی چې هغه هم ډیر مشهور ناول دی، او د تولستوی په آثارو کې ډیر یاد اثر دی.
استاد منل، مخکې ما نابوکوف یاد کوم، نابوکوف دا خبره هم کړې ده چې که څه هم تر ټولو مشهور اثر او بازمت اثر دی تولستوی جنگ او سوله ده، خو د یو نقاد په صفت دی وایي زما حکم دا دی چې په فنی لحاظ د انا کرنینا لوی اثر دی، په او راټول اثر دی، منسجم اثر دی، او فنی باریکۍ پکې ډېرې دي.
جنگ او سوله په هغه وخت کې هم یو ډول متنازع اثر دی، ځکه چې د ناول کوم تعریف چې په 19مه پیړۍ کې شته او اکثر لیکوال په هماغه چوکاټ کې پنځونه کوي، په جنگ او سوله کې دغه تعریف ماتيږي. د جنگ او سوله د موضوع په لحاظ ډیر خور دی، د شخصیتونو په لحاظ، د کرکټرونو په لحاظ ډیر پراخه دی، د کرکټرونو ترمنځ مناسبات او روابط چې دي ډیر پیچلي دي. اکثره کسان چې جنگ او سوله لوستي ده په لومړیو دوه درې سو مخو کې بيخي په کیسه کې ورکیږي، یو ډول بیروباری کیسه ده چې دا دغه وخت ناول د معیارونو سره برابر نه دی، مگر همدغه هم چې دغه یو جنجالي اثر په دومره مهارت په مخ بیایي، دا هم د شهرت او د منل کېدلو لپاره یو دلیل ګڼل کېدلی شي. انا کرینینا برعکس داسې یو اثر ده چې راټول دی، او په هنري لحاظ باندې د جګړې او سولې تر کتاب شاید چې څه ښېګڼې ولري. په پخو عمر کې تولستوی د اورتودوکس کلیسا سره ځینې ستونزې پیدا کوي، او حتی تر دې ځای رسیږي چې اورتودوکس کلیسا د تکفیر کی، خو بیا هم څرنګه چې د اشرافي ټولنې سره ارتباط لري او د قدرت د کړیو سره تړلی دی، د تکفیر په دومره اثر نه کوي. د بیا هم مسیحي افکار لري، او د مسیح د ژوند د حالاتو سره سم غواړي چې خپل دین عملي کړي، او د هغه څه په نامه چې د مسیحي انارشیزم په نامه یادیږي، یو سیاسي حرکت دی چې د مسیح د ژوند د لومړیو کلونو تجربه غواړي چې په ټولنه کې پلي کی.
استاد منلی ویلی سو چې دی مسیحی دی، خو د مسیحیت خپل تعبیر لري،
د مسیحیت خپل تعبیر لري. او مسیحي انارشیزم په اروپا کې یو منل شوی حرکت دی چې د نور انارشیستانو په نسبت چې نه مذهب مني او نه دولت مني، د مذهب مني دولت نه مني. د پلوزون سره چې آشنا کیږي او د سیاسي فکرونو سره آشنا کیږي، نو د ده په ژوند کې یو بل بدلون راځي. د هغې نه وروسته نورې تجربې ورته پیدا کیږي، او خصوصا د جنوبی افریقا د هندوانو د مقاومت چې هلته یو اکثریت د یو اقلیت لخوا ځپل کیږي او دوی د هغې په مقابل کې مقاومت کوي، دا هم د ده په افکارو باندې تاثیر لري.
نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې دا د ژوند وروستۍ
کلونه دي. نو په دغه وخت کې د یوې خوا په خپل ژوند کې د غوښې خوړلو نه ځان ساتي، یعنی د ده لپاره په خوراک کې هغه څه چې د یو بل موجود د مرګ باعث کیږي د منلو وړ نه دي. د هندو فکرونو سره آشنا دی، د بشر دوستانه فکرونو پلوی دی. د تولستوی اثر نه یوازې دا چې د ادبیاتو په ساحه کې، بلکې د سیاست او فکر په ساحه کې هم ډیر زیات دی. او داسې کسان لکه ګاندي د تولستوی د اثارو نه متاثره کیږي. تولستوی یو هندو ته لیک لیکي، د یو هندو ته لیک په نام باندې یو لیک لیکلی دی چې هغه د ګاندي د فکر په جوړولو کې ډیر زیات نقش لري. د تولستوی فکر او اثر په مارتین لوتر کینګ باندې ډیر زیات اثر لري، په نیلسون ماندلا باندې ډیر زیات اثر لري. دا ټول خلک ځان د تولستوی پیروان بولي. نو موږ ویلی شو چې د یوې موقتي نتیجې په حیث دا ویلی شو چې تولستوی یو ډیر ستر لیکوال دی، او د لیکوالۍ تجربې د داسې حد ته رسولی دی چې یو ستر انسان ترې جوړ شوی دی. او دغه ستر انسان د خپلې ټولنې د ټولو تضادونو سره یو ځای ژوند کړی دی، او دغه تضادونه یې په ماهرانه ډول سره پیجلی دي، او هم یې هنر ایجاد کړی دی، او هم یې د خپل ژوند لپاره یوه لار پیدا کړې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېبپاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com